پېښور کې د ماخام 15 بجې شوې دي. د مشال ریډیو په اخري خبري غړی کې د خپل کوربه احمد الله سلامونه قبول کړی. په روانه یو ساته خبرونه کې به سند های کورټ لخوا د امریکایي صحافي ډینیل پرل په وجنې کیس کې د نظربندو ملزمانو د خوشی کولو امر، پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو اتحاد د جلسې او د بلوچستانو د حقوقو فعالې کریمه بلوچ مړینې په حق له کوټه کې شوې مظاهره ترڅنګ یو شمیر نور سیمایز او نړیوال رپورټونه به واوري. خدا هر سنا اول د دې سات خبرونه چې بشیر ګواخ یې درته وړاندې کوي.
سند های کورټ د یو امریکایي خبریال په وژنه تورن کس د خوشی کولو پریکړه اورولې ده. د پاکستان کورنو چارو وزارت ایگزیټ کنټرول لیست لنډوي. د فرانس ولسمشر له کورونا ښه شوی دی. د خبرونو تفصیل. سند های کورټ نن د امریکایي خبریال ډینیل پرل په وژنه تورن کس عمر سید شیخ د خوشی کولو حکم وکړ. عدالت د دې کال په لومړیو کې نوموړي ته د پرل د وژنې په کیس کې برات ورکړی، خو د سند صوبایي حکومت هغه د نورو څېړنو لپاره په زندان کې وساته. د پاکستان ډان رسپانډ لیکلي چې های کورټ نن د حکومت دغه پریکړه رد کړه، خو په عمر شیخ یې له ملکه د وتلو بندیز ولګاوه. د وال سټریټ جورنال ورځپاڼې د جنوبي ایشیا بیورو مشر ډینیل پرل په 2002 کال کې کراچی کې هغه مهال تر تختول کېدو وروسته وجل شوی و چې پر اسلام پاله وسلوالو یې یو څېړنیز راپور جوړو. د هغه د قتل په تور کې په برتانیا کې زیږیدلی عمر شیخ ونیول شو او تر هغه ضد عدالت ورته د مرګ سزا واوروله. درې نورو تورونو کسانو ته د عمر قید سزا اورول شوې. په 2011 کال کې په واشنگټن کې د جورج ټاون پوهنتون د پرل پروژې چې د تحقیقي خبریالۍ ډله ده ادعا کړې وه چې د دې وژنې په تور غلطو کسانو ته سزا شوې. د دوی د ادعا تر مخه ډینیل پرل د خالد شیخ محمد لخوا وجل شوی دی. خالد شیخ محمد په نیویارک کې د 2001 کال د سپتمبر د 11 برید له پلانونکو څخه دی چې اوس مهال په امریکایي ګوانتنامو زندان کې بندي دی. هغه په 2003 کال کې په پاکستان کې نیول شوی و. د پاکستان کورنو چارو وزارت په ایگزیټ کنټرول لیست کې شامل د یو لک کسانو د شمیر پر راکمولو غور کوي. په دې لیست کې شامل کسان بهر ته سفر نشي کولی. د کورنو چارو وزیر شیخ رشید احمد نن په اسلام آباد کې خبرلان ته وویل چې په دومره ډیر شمیر کې د یو ملک وګړي په تور لیست کې اچول سمه خبره نه ده، نو ځکه یې خپلو چارواکو ته هدایت کړی چې خواوشه 15,000 کسان له دې لیسټه وباسي. په پاکستان کې له کورونا وایرس په تیر یو شو ورځ کې 111 کسان مړ شوي دي. په دې سره له دې ناروغۍ د مړو شو شمیر 9,618 ته رسیدلی دی. د دې وایرس په اړه شمیر خبرونکي حکومتي ویب سایټ لیکلي چې تر ننه پورې په ټول پاکستان کې 4,15,000 کسان په دې وایرس اخته شوي دي. 4,010 ته جوړ شوي هم دي. په کراچی کې د زهرجن ګیس له امله 2 کسان مړ شوي دي. د دې ښار په کیماړی کې د زیاودین روغتون وایان امیر شهزاد د دسمبر په 14 مشال ریډیو ته وویل چې دوی ته په دوه شپو کې له ورول شو 22 کسانو څخه شلې تر درملنې وروسته کور ته لیږلي، خو دوه سا ورکړې ده. چارواکو ته نه ده معلومه چې دا ګیس د څه دی، خو ځایي خلک وایي کله چې په نږدې سمندري بندر لوی کشتۍ ودرېږي نو زهرجن ګیس تی وځي. په فروری میاشت کې هم ترې د 14 کسانو مرګ راپور شوی و. د بلوچ یکجهتی کونسل په بلنه د دسمبر په 3 او نن په 4 په کوټه او کراچۍ کې شوی او مظاهرو کې ګډونوالو د کینیډا له حکومت غوښتل چې د بلوچستانو د حقونو لپاره کارکوونکي کریمي بلوچ د مړینې تحقیقات وکړي. د پاکستان پر پوځ د نیوکو لپاره پیژندل کېدونکي د بشر حقونو فعال او د بلوچ زده کوونکو د سازمان پخوانی مشره کریمه بلوچ د دسمبر په 1 په ټورنټو کې مړه وموندل شوه. د ټورنټو پولیس ویلي چې دوی ته په دې مړینه کې کم جرمي اړخ نه ښکاري، خو د کریمه بلوچ میړه حمال بلوچ د دسمبر په 3 په ټویټر ولیکل چې پولیس دا مسله داسې نه پرېږدي او څېړنې دی په بشپړ ډول وکړي. په 2015 کال کې کینیډا ته د سیاسي پناه اخیستو لپاره تللی کریمي بلوچ څو وار ویلي و چې د پاکستان له امنیتي ځواکونو ورته خطر دی. په سروسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستان د بشر حقونو کمیشن او پښتون ژغورنې غورځنګ د نوموړي د مړینې پلټنې غوښتې دي. د فرانس ولسمشر مانول ماکرون دفتر وایي په هغه کې د کورونا وایرس نښې نورې نه ښکاري. د دسمبر په 4 یعنی نن خپره شوې خبرپاڼې کې ویل شوي چې 43 کلن ماکرون اوس کولی شي له قرنطینه ووځي. نوموړي د دسمبر په 12 په کورونا وایرس تر اخته کېدو وروسته ځان د 2 ورځو لپاره قرنطین کړ.
خبرونه مو د مشال ویډیو نو واوریدل چې بشیر ګواخ درته وړاندې کړل. په روانه خبرونه کې به دغه راپورونو تفصیل واوري. سندھ ہائیکورٹ لخوا د امریکایی صحافی ڈینیل پرل وجنې په کیس کې د تورنو کسانو د خوشی کولو امر کړی دی. تفصیل به درکو. په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پرون په مردان کې د حکومت ضد جلسه وکړه. په کوټه کې د کریم بلوچ د مړینې په حق لا مظاهره شوې ده. مسید قبائلو پٹانگ کے دو سویلی وزیرستان ڈپٹی کمشنر پر دفتر کے جرگا وکڑا. دا جرگا سپا حق لوا یوزائی مشروائی
اسٹیبلشمنٹ دے نیش کو مسجد سے 2009 سے کیم اپریشن رہی نجات اناؤنسمنٹ ورک ہے. دغه مطلب دا نه چې دغه د دشتګردین نجات حاصل اوی دغه د مسجد کوم نه نجات حاصل اوی.
او د شمالي وزیرستان اوسیدونکو لکه د 13 کلونو په 2000 کې هم د هدفي بریدونو بمی چاودنو او د بدامنۍ لپاره خو سره مخول. دا او ځینې نور رپورټونه په دې خبرونه کې اوریدلی شئ. مشال ویډیو سره اوسئ. اوریدونکو لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل، نن د سند هایکورټ دوه کسیزه بینچ د امریکایي خبریال ډینیل پرل وجنې په کیس کې تورن څلور کسان د خوشی کولو امر کړی دی. ډینیل پرل په 2002 کال کې په کراچۍ کې لادرکه شوی و او یو میاشت وروسته یې مړی ترلاسه شوی و. د کراچۍ نه راسره خپل خبریال نیاز احمد خان د ټلیفون په کرخه موجود دی. نور تفصیل ترې اخلو. نیاز، ستړي مشي، درته وایو. نیاز، دا راته ووایي چې نن سند هایکورټ په خپلې فیصله کې څه وویل.
دا د سند هایکورټ د دوه رکنی بینچو چې هغې نن دا فیصله ورکړه، د امریکې هغه خبریال چې د نن نه تقریبا 13 کاله مخکې، یعنی په 2002 کې د کراچۍ نه تښتولی شوی او یو میاشت وروسته بیا هغه مړ موندل شوی. په دغه کیس کې چې کم کسان نیول شوي، چې په هغه کې احمد عمر شیخ او فهد نسیم او عادل شیخ او سلیمان ثاقب او درې کسان خو وسته کراچۍ په مینس چکم جیل دی، سنټرل جیل په هغه کې دي. دا یو کس سلیمان ثاقب چې په سکر جیل کې دی. عدالت نن د هغه په حواله سره دا فیصله وکړه چې دا ټول کسان دي خوشی کړی شي، ولې چې د سند هایکورټ په اپریل کې کومه فیصله کړې وه دا هغه مطابق دوه خپلې سزاګانې پوره کړې دي. البته دا وویل چې د دې کسانو نمونه دي په اگزیکټ کنټرول لیست کې واچول شي چې دوی د ملک نه بهر نشي تللی. دا خلک چې کوم دي تقریبا د 13 کاله مخکې هم نیول شوی وو او د دوه کیسونو د ټولو نه مخکې خو چې د دهشت ترهګرۍ چې د مخنیوي کوم عدالت ته هغه دوی ته سزاګان ورکړي، چې په دې کې احمد عمر شیخ ته د سزا موت ورکړل شوی او فهد نسیم، عادل شیخ او سلیمان ثاقب ته د عمر قید سزاګانې ورکړي. په اپریل کې بیا چې د سند هایکورټ کوم فیصله وکړ نو دغه سزاګانې ختمې کړې او دوی ته و کاله چې کوم دې قید ورکړل، نو هغه بیا وویل چې دوی دا سزاګانې پوره کړل دي. نو دا کسان چې کوم دې دوی ورخوشي کړی شي یا اخلاص کړی شي. جی
صحیح. نیاز، دا راته وایي چې د صوبایي حکومت لخوا څه غبرګون مخې ته راغلی دی؟
دا صوبایي حکومت لخوا فدی خبر نرسته خو بیان مخامخ نه دی راغلی، خو د دې نه مخکې چې په اپریل کې د سند هایکورټ کوم فیصله کړی و نو په هغه باندې سند حکومت چې کوم دی هغه په اعلان ظاهر کړی و. دا کې نرسته بیا حکومت ته درخواست کړی و چې په دې فیصله دی نظر ثانی شو. وفاقي حکومت او سند حکومت په دې معاملې کې په یو پیج باندې هغه دا نه غوښته چې احمد عمر شیخ، فهد نسیم، عادل شیخ او سلیمان ثاقب به رها کړی شي، ولې چې دا هغه کسان دي چې په مخکې نه دا معلومی دا غوته د دې ریکارډ موجود دي چې دا په طرحه غړی کې کوم به ملوث دي او دوی په کراچۍ کې او په منور ملکونو کې هم په دوه منه ډیر غټ الزامونه دي د طرحه غړی. دا غوته نه غوښته چې کدا کسان اوس کولاو شي خوشی کړی شي نو دوی د ملک لپاره چکم دې نقصان دي دي خو عدالت چکم دې چکم غړه فیصله وا هغه هم برقرار او ساتل وی دوی ته څونه سزاګانې وکړي شو وی هغه غو پوره کړی دانش کې دې چې دوی سزاګانې پوره شي دي نور دوی په جیل کې دا غوی وکیل چکم ندیم اډوکیټ او هغه دا ظاهر کړ چې سوختي هم د عدالت د طرفه دا نوټیفیکیشن شو نو درې کسان به د کراچۍ د مینس جیل نه او یو کس چې سلیمان ثاقب دی په سکر جیل کې دی دوی به د هغه ځناور خوشی کیږي. جی
ډیر مننه نیاز د تفصيلات را کولونه. اوریدونکو نیاز علی خان د کراچۍ نه الګ څنګه چې مو د هغه په خبرو کې واوریدل چې نن د سند های کورټ دوه کسیزه بنچ چې کوم د امریکایي خبريال ډینیل پر چې په 2002 کال کې هغه د کراچۍ نه لاره کشوي او یو میاشت وروسته مړې موندلې شو د هغې د وجنې په کیس کې دغه څلور کسان تورن وو چې د هغې د خوشي کولو امر نن سند های کورټ وکړو.
دا مشال تر څنګه وسه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
تاسو مشال ویډیو او ریپورتونو طرف ته ورزو. پاکستان جمهوریت تحریک یا پی ڈی ایم پرون د خیبر پختونخوا په مردان کې په یو جلسه کې د وزیر اعظم عمران خان د حکومت پر اقتصادي تګلارو نیوکې په کولو سره وویل د تحریک انصاف په مشرۍ اتحادي حکومت د هیواد د اقتصادي ستونزو په هواری کې پاتې راغلی دی. د مردان تر جلسې مخکې د اپوزیشن ګوندونو سیاستوالان او پلویان یې د قافلو په صورت کې له یاد خاره تیر شول. پی ڈی ایم وایي په فروری کې د اسلام آباد لوري ته لانګ مارچ کوي. حکومت په بیا بیا ویلي چې خراب اقتصاد ورته له تیرو حکومتونو په میراث کې پاتې دی او د سمولو هڅې کوي. وزیر اعظم عمران خان په دې وروستیو کې رسنیو ته ویلي ول اقتصادي او مالی پالیسیانې د هیواد او اولس په ګټه دي. نور تفصیل د زلان یوسفزئی په ریپورت کې.
پاکستان جمهوری ورزنګ د دسمبر په 13 مردان کې احتجاجي لاریون او جلسه وکړه. د یاد ورزنګ مشران وایي چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت پر ضد په فروری کې د اسلام آباد په لور د لانګ مارچ تیاری کوي او د مردان دا لاریون د دغه تیاری پیل دی. پی ڈی ایم د لاریون وروسته د جی ٹی روډ د پاسا جلسه وکړه. جلسې ته د عوامي نیشنل ګوند مرکزی نائب صدر او پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی وویل چې د پی ڈی ایم هلې ځلې د جمهوریت د برناسي لپاره او په سیاست کې د لاسوهونکو غیر جمهوری قوتونو پر ضد دي. نوموړي زیاته کړه چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت په هر ډګر ناکامه شوی دی. د پاکستان مسلم لیگ نون نائب صدر مریم نواز جلسې ته وویل چې پاکستان تحریک انصاف د درغلیو له لارې حکومت ترلاسه کړی دی. مریم نواز وویل چې په دې حکومت کې د بیوزله خلکو ژوند تنګ شوی دی او د حکومت د پالیسیو له وجې د ملک اقتصاد هم تباه شوی دی. نوموړي زیاته کړه چې په دې تباهۍ کې هغه قوتونه هم برابر شریک دي چا چې عمران خان لا په درغلي حکومت ورکړی دی. جلسې ته د قومي وطن پارټۍ صوبایي مشر سکندر شیرپاو هم وینا وکړه او د حکومت په اقتصادي پالیسیو یې ټکونه وکړه. د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن خپل وینا کې وویل چې په فروری کې بعد وی اسلام آباد ته مارچ کوي او د تحریک انصاف جالی حکومت به ختموي. نوموړي زیاته کړه چې حکومت دوی د نیب په ذریعه د یرولو کوشش کوي خو دوی له بې بنیاده کیسونو نه یریږي.
نن صفر د لاند راوستا او دا جمود په نورم برقراری. نن په بازار کې سنشتا کشته د غریب د وسه بار ده نو چې ته په حساب کتاب نه پوهېږي
عمران خان او د هغه ګوند وار په وار د اپوزیشن ګوندونو دغه ټول تورونه رد کړي دي او سوسو وار یې ویلي دي چې پی ڈی ایم کې شاملو ګوندونو په خپلو حکومتونو کې کرپشن او غلاګانې کړي دي او دغه کرپشن پټول لپاره اپوزیشن د پی ڈی ایم په نوم تحریک پیل کړی دی. د پاکستان جمهوری ورزنګ بعد جنوري په شپږمه د خیبر پختونخوا په بنو خار کې هم لاریون او جلسه کوي. زلان یوسفزئی، مشال ریډیو، مردان.
د مشال رادیو د جمعې ورځې اونیز پروګرامونه
هارون بچا هنری غړې
پر لسنیمو بجو
تاندې هیله
پر یونیمو بجا
د ځوانانو غږ
پر دوو بجو
روخانه مستقبل
پر څلورو بجو
حجره
پر څلور نیمو بجو
اوریدونکو تاسو مشال ویډیو اوري د مردان وروستا ورزو کوټه ته د بلوچستان د حقوقو د فعالې او د بلوچ زکونکو د اتحادیې په خوانی مشر کریمه بلوچ د مړینې خلاف پرون په کوټه کې لاریون او احتجاج وشو. دا احتجاج د بلوچ یک جهتی کونسل تر سوري لاندې وشو چې په کې ګډونوالو د نوموړې د مړینې د مکمل تحقیقات غوښتنه وکړه او وی ویل په دې ډول وژنو به هیڅکله د خپلو غوښتنو د خپلو حقوقو له غوښتنو شاته نشي. د پاکستان حکومت د مظاهره کوونکو د غوښتنو په اړه لاسنه دی ویلي. کریمه بلوچ چې په کاناډا کې میشت و د دسمبر په 28مه یې مړې په ټورنټو کې وموندل شو. د ټورنټو پولیسو ویلي چې باور نه لري چې د بلوچ مرګ دی په مشکوکو حالاتو کې شوی وي. په کوټه کې شوی دغه احتجاج حال د مشال ویډیو خبریال ایوب ترین درکوي.
د بلوچ قومي جهتي کونسل تر سوري لاندې د بلوچ د کونکو د اتحادیې یا بي اس او آزاد پخواني مشري میرمن کریمه بلوچ د مړینې په ضد تېر مازدیګر د کوټ پریس کلب څخه یو لاریون راایستل شوی و، کوم چې د ښار د بیلابیلو برخو څخه د تېرېدو وروسته د کوټ پر ایدي چوک باندې په یو مظاهره کې بدل شو. د مظاهره برخوالو په لاسو کې د کریمه بلوچ عکسونه راخیستي او څه داسې شعارونه ورکول. وروسته د مظاهرې ته زیاتره وینا کوونکو وویل چې په کاناډا کې د کریمه بلوچ مړی میندل کېدل په بلوچانو کې یو ځل بیا ویره راخپره کړې ده، ځکه چې د دې وینا کوونکو په وینا بلوچان نه خو په هېواد کې محفوظ دي او نه هم په بهرنۍ هېوادو کې دوی خوندي پاتې دي. په دې ترڅ کې د بلوچستان نېشنل ګوند د ښځو د څانګې مشري میرمن شمایلا اسماعیل وویل چې لفظ بلوچ د خلکو د منلو لپاره وړ نه دی.
د بلوچستان نېشنل ګوند میرمن شمایلا بلوچ وایي چې د کریمه بلوچ د قتل څخه و بلوچ قام ته دا اشاره ورکول شوې ده چې کوم خلک د دې تر شا لاس لري هغه څومره زورور دي. خو موږ نن هم ثابته کړه چې څومره ظلم کوي موږ به بیا هم واغه ته ولاړ یو، او چې تر څو د اخیر بلوچ بچی ژوندی وي هغه به هم دلته ولاړ او د دې ظلم په ضد نارې وهي. موږ هغه قوم چې وایي چاته نه ټیټیږو او نه هم ماتیږو.
په دې ترڅ کې د مظاهرې ځینو برخوالو مشال ریډیو ته وویل چې د کریمه بلوچ د مړینې چې څومره غندنه وسی هغه لږ ده.
نو موږ ما بینک ته تکنس بلوچ پښتون چې کومه د افغان د وطن یو، نو موږ یو په بل باندې خاص سره بده او دې کلکه غندنه موږ کوو. نو موږ دا وایو چې ورو دای په آزاد طریقه د تایکات وسی دا ولې وسو او څنګه کیږي. نو په دغه نتیجه باندې چې کندی بیا د دنیا د غریبو د مظلوم قومو چې کندی دا په دنیا کې څه څوک دی دا بیا د حکومت دا او دغه ملکوس بیا د دې دا د پورته کیږي اعتماد. او بل خبر دا ده کوم په دنیا کې کوم د شتګدی روانه ده او که چی دې تایکات نو وسه شي کوم دی بیا معلومه خبره دغه زورو کوتون شي کوم دی هغه دی او شاته ولاړ دی او د دې شیا د مظلوم د پاره بیا څه پکاره ده. مظلوم خپل आवाज بیا پورته کوي بیا که څه پیښ وسه د دې زموري بیا په نړۍ باندې نه پر مظلوم ولس باندې
بیا چونګي کینیډا دا د تلرو د مهاجرت ژوند دی روي او ولته پناه خسته و او څو چیرې په پناه غزین کې کې دا غسر دا وسینو دا دا د ریاست لپاره بلکې د ملل متحد لپاره په خپل یو سوالیه نشان دی چې څوک پناه واخلي او د پناه غزین سزا څنګه حرکت کیږي. نو بیا مې خیال په دنیا کې د حکومت د خپل اهمیت دا تر لاسه ور کړی دی.
تم زری و نا کوم کو د کریډین حکومت څخه غوښتنه وکړه چې هغه د کریمه بلوچ د مړینې په اړه یو غیر جانبدار تحقیقات وکړي او هغه ریپورت دی ولست ښکارا کی. دغه ډول د پاکستان د حکومت څخه هم غوښتنه وسوه چې هغه د په نړۍ کې د خپل شاریانو د حفاظت لپاره ګامونه پورته کړي او د کریمه بلوچ په مړینې کې تورن کسان دي نه واجب ونول سي بلکې هغه د و نړۍ ته ښکارا سي چې د کریمه بلوچ جرم څه و. بل خواته حکومت تر اوسه د کریمه بلوچ د مړینې په اړه څه نه دی ویلي، خو په تیرو وختو کې حکومتي وزیرانو په وار وار ویلي دي چې د دغه ډول پیش تر شا د هغه مخالف کوټو لاس دی څوک چې په نړۍ کې پاکستان بدنامه کول غواړي. بل لور ته د کینیډا ټورانټو پولیسو د دسمبر په 28مه نیټه په خپل ټویټ کې ویلي دي چې پولیسو د کریمه بلوچ د مړي جاج اخیستی او د هغې مړینې یو غیر مجرمانه مرګ ګڼلی دی. په دې ترڅ کې دوی د کریمه بلوچ کورنۍ خبره کړې او هغو ته د پلټونو په اړه ریپورت ورکړی دی.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټوله ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
تاسو مشال ویډیو خبرونه اوري د کوټي ورسته ورزو خیبر پختونخوا ته مسجد قبایلو 13 ورځ پټان کې د سویلي وزیرستان ډیپټي کمشنر په دفتر کې جرګه کړې ده. دوی وایي حکومت د دوی په سیمه کې د احساس پروګرام سروي په داسې وخت شروع کوي چې مسجد قبایل په خپل سیمه کې موجود نه دي. بلخو د سویلي وزیرستان ډیپټي کمشنر خالد اقبال بیا مشال ویډیو ته وویل د مسجد قبایلو د اندېښنو د احساس پروګرام مشران خبر کړي دي. د نوموړي په وینا د یاد قام غریب او بې وسه خلک په ټانک او ډیر اسماعیل خان کې هم خپل نمونه د احساس پروګرام لپاره رجسټرډ کولای شي. نور تفصیل د اشتیاق مسجد پر ریپورت کې واوري.
د مسجد قبایلیو نه مشرانو 13 ورځ د سویلي وزیرستان ډیپټي کمشنر ټانک کمپاؤنډ کښې جرګه کړې ده. جرګه کښې په څه خبرې وشوې په دغه باره کښې ملک سعید انور مشال ریډیو ته وویل.
ایشو دغه ده چې دغې احساس پروګرام کښې نه صرف غرابا لیکل شي، د مېز د وزیرستانو ټوټل ابودي لیکل شي. غریب خبره نه ده، خبره د مو د کوم د مستقبل د مو کوم ورکېږي سابو خالي زه تش رنګاړ ګرځاوه هېڅوک نه وي پکښې. نه چې کوم د حکومت دي مورون د مصر ملاویږي ډي سي ده یا بي آی اس پي ولا دي او یې چې وکیل د توسه کې جنون دی داس یو تای ده خو مېز د پوسه نه مجبوري. زه دا خبره بار بار کاوه چې دا اسټبلیشمنت د مېز په مسیح چې 2009 کې اپریشن راهي نجات اناؤنسمنت وکړي، دغه مطلب دا نه ده چې دوی د دهشتګردۍ نه نجات حاصلوي، دوی د مسیح کوم نه نجات حاصلوي. لهذا مسیح کوم ته همېشه د پوره داسې یو تیرټ کوته شي چې په کوم شي مسیح ته نقصان راسیږي.
سیف الله سیفی وایي چې احساس پروګرام سروي کښې د غربت شراب معلومولو سره په سیمه کښې د تعلیم صحت او نور سهولتونه تفصیل هم درج کول کېږي. د ځکه دا سروې چې په سویلي وزیرستان کښې د مسجد قبایلو په موجودګي شي وشي بیا وی فایده وي.
احساس پروګرام چې وي شریر حکومت ته 4 جنوري ته یا 5 جنوري ته د میش په سوت چې دغه پروګرام شریکوي چې دغه چونکې کور په کور سروې دو چې د میش خلکو تقریبا 80% یعنی 80% خلک په ګرم علاقې ته راغلی دی چې یو سړی مثال په کور باندې نشته دی هغه دی خالي ولیکي اخته چې څوره 127 ولینه دي هغه غونډ بند شي مقصد هغه په کمپیوټر باندې نه اپډیټ کېږي. دغه یوه د غربت شره هم علیموي او دا هم علیموي چې په کوم علاقه شي ایجوکیشن څومره ضرورت دی، صحت څومره ضرورت دی، نور داسې فیسلټی دي سهولیات چې علاقې پرې ضروري وي هغه څومره ضرورت دی. دغه د روتلین کې لاس کولو پیراو په دغه مطابق نقصانات مقصد مختلف امداد وګر کړی کېږي. خو دغه سروې بل مسله دا ده چې که چېرې یورپ یوجي شي وشي مثلا چا په ټانګ خان شه وکړه بیا به وزیرستان شه نه شي ویلې چې دا په کمپیوټر باندې کېږي.
رحمت شاه مسجد وایي چې په موجوده وخت کښې مسجد قبایل د ساخت سوړو او د ړنګ کورونو په وجه په خپله سیمه کښې موجود نه دي، بیا به په احساس پروګرام سروې کښې خپل نامونه سرنګ درج کوي.
په وزیرستان شې وګوره وارېږي واته څوک نشته، کورینه نشته، خلک نشته، کورینه ړنګ دي، د کورې بنیادي نه نشته دی. نو په دې حواله مسجد کوم او خپل کوم ته دا پیغام ورکړه چې دغه سایتو لار بار ما کوي دا په وزیرستان شې چې د چا واسطي په وزیرستان شې وکړي چې دا سیمه سروې شریدو چې مسجد مخ ته ډېر زیات نقصان شوی دی. دغه پوره جرګې دا فیصله وکړه چې مخ ته میجو داسې عمل دغه پوره تیاروي چې دا مزید د میج د کوم مسجد نقصان ونه شي.
د سویلي وزیرستان ډیپټي کمشنر خالد اقبال مشال ریډیو سره په خبرې کښې وویل چې د مسجد قبایلیون غریب او بېوسه خلک په ټانک او ډیره اسماعیل خان کښې هم د احساس پروګرام سروې کښې خپل نامونه درج کولای شي.
مونږ سره جرګه کړې او بیا هلته بي آی سي هلته احساس او ټولو ته دا ورسو چې دا چونکې مخکې مردم شماره کښې داسې کار شوی نو خو هم چې دی هغې باندې لکه تفوضات شته نو دا مسله ده. نو هغه مونږ ته وضاحت وکړو چې هغه خو مردم شماري کښې چونکې کور په کور حساب وو که نه مونږ ولاړه شوی چې د ټیکنالوژي بیس کې نو که دی ډانګ کښې وي ډی خان کښې وي هغه ایپ چې دی هغې کښې چې ان آی سي دغه کښې نو اتوماتیکلي هغه ډسټرکټ ولا هغې سره دغه کېږي لکه که دی ټانګ
باندې به خان چلته مونږه دا شروع کړو لکه غربت یو کرایټیریا دا هغه ارز چې سړی هغه فارم ډک کو پای کرایټیریا پورا او بس هغه الیجیبل دی لیکن دا څه ځان
ورسې په جرګاک شه موجود د مسجد مشرانو په سویلی وزیرستان کې د احساس پروګرام سروې په حوالہ سره د درې مسجد بلا جرګا د روانه میاشت په 23 دسمبر په ټانک شهر او بالړی دو اشتیاق مسجد مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
اوریدونکو مشال ویډیو او ری هم د خیبر پختونخوا په قبایلی ضلعو کې پاتې کیږو. شمالي وزیرستان په 2000 کال کې هم د تیر کال په څیر د لسګونو هدفي بریدونو بمی چاودنو او بدمنیو لپیخو سره مخ شو. په دې بریدونو کې ګڼ ځایي قبایلی مشران ځوانان او حکومتي اهلکاران وژل شوي. امنیتی چارواکي وایي چې سخت کال یې په بیلابیلو کاروایانو کې ګڼ شمیر وسلوال هم وژلي دي. په 2000 کال کې تر اوسه شو ټولو پیښو په اړه درته له سیمې زمونږ خبریال عمر وزیر تفصیلي رپورټ وړاندې کوي.
د دسمبر 24 نیټې پورې شمالي وزیرستان کې د مشال ریډیو د شمیرې تر مخه شپږ سلوي هدفي بریدونه شوي چې تر 500 زیات مشران ملکانان ځوانان او هم سرکاري اهلکاران پکې وژلي شوي دي. په شمالي وزیرستان کې 2000 زیږیز کال کې د هدفي بریدونو سرکاري شمیرې 92 ښایي. انتظامیه چارواکي دغه شمیر 92 ښودلې. خود مشال ریډیو د ریپورټونو په اساس د غشمیر شپک سلویخ ترسیدلې. تیر 2019 کال کې د سرکاری شمیرې تر مخه د غلطا یو 50 هدفي بریدونه شوي ول. هم د غشان په شمالي وزیرستان کې د سرکاری شمیرې تر مخه 2000 کال کې 50 وسلوال بریدونه یا د وسلوالو او سرتیرو ترمنځ نښتې شوي چې لسګونه فوزیان پکې وژلي شوي او هم د چارواکو په وینا ګڼ وسلوال یې په دغه بریدونو مخصوص عملیاتو پر مهال وژلي دي. په شمالي وزیرستان کې یو لوړ پوړی امنیتي افسر مشال ریډیو ته سموده وړاندې ویلي ول چې تیر یو کال موده کې د غلطه 95 وسلوال وژلي دي او د دوی مخصوص عملیات او کاروایان د وسلوالو ضد دوام لري. په شمالي وزیرستان کې د سرکاري شمیرې تر مخه 2000 کال کې 45 د ځمکې لاندې خښ شوي ماین یا بم چاودنې شوې چې امنیتي سرتیري پکې په نښه شوي دي او لسګونه سرتیري د دغه چاودنو له امله د مرګ ژوبلې سره مخ شوي. شمالي وزیرستان کې 2000 کې د 2019 کال په څیر ګڼ هدفي بریدونه وشول. مشران ځوانان په نښه شول خو ځایي خلک تور پورې کوي چې تر اوسه هم یو حمله کوونکی یا بریدګر گرفتار نه شو نه یې پلاټنې وشوې. د میرعلي یو مشر ملک ګل سلیجان مشال ریډیو ته وویل چې پر دوی حمله وشوې. مشران په نښه کیږي دړکې ورکړل کیږي خو ژوند یې خوندي نه شو نه یې د برید پلاټنې وشوې.
د چا او د چا په میون شي د بخړتیان دا یا بد ورات دي و په شمرزه پولیس رو غلا دانن پا موقع بنده چر تا خویو معلوم فار شوکا مری نا معلوم مری نا معلوم پچار و چه ایس سن سمیج سا و خستی وایو دا 2790 ترنن ریز راسه دانا منالا سٹارت تا دیخپل ریاسات نا دیخپل پولیس نا حقیقت چه میش خفایی چه جازا و سزا نشتا نرا دیر ستری چه میش دیجون پا نوم بنده پل وطنینا پل کیرینا ادامه فول خلیکل خو پنو می دی چمیشت در روند رو کرده شی تحفوظ در رو کد آغا نرم مزید ستری دی دینا چه ننی بیامر کلو ننی بیامر کلو ننی بیامر کلو.
در شمالی وزیرستان پولیس و مشر شفیع الله گنڈاپور پا واروار مشال ریڈیو تاویلی چه دوی در بریدونو پلاتا نکدی در هر برید مقدمه در نمالوم و زید دیره شوی او حسا کدی چه در دغا بریدونو مخوانی سی. امنیتی چارواکو هم په وار وار دعوی کرده چه سیمه لوسلوالو پاکا کرده ده داس پیخو ده مخنیوی حسه کرده خوزای خلقوائی چه ورست تربلا هدفی و وسلوال بریدونا بامی چاودنه او ده نامنی پیخ زیاد شوه. سیمه که 2000 کال که هم ده تیر کال پسیر ده دغه نامنی زید وقت پا وقت احتجاجونا پر لط و جرگه شوه ولس د ځان د ژغورنې او امن باوري کولو غوښتنې تکرار کړې دي. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
مشال ریڈیو لتا سو سردا په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري. په پیښور کې د مخام 15 بجې کېدونکې دي. بشیر غوخ په سټوډیو کې موجود دی د مهمو خبرونو لنډیز بدرته وړاندې کړی.
سن های کورٹ نن د امریکای خبریال جنرل پرل په وژنه تورن کس عمر سعید شیخ د خوش کولو حکم وکړ. عدالت د دې کال په لومړیو کې نیمړو ته د پرل د وژنې په کیس کې برات ورکړ، خو د سن صوبایي حکومت هغه د نورو څېړنو لپاره په زندان کې وساته. د وال سټریټ جورنال ورځپاڼې د جنوبي ایشیا بیورو مشر جنرل پرل په 2002 کال کې په کراچۍ کې هغه مهال تښتول کې وروسته وژل شو چې په اسلام پاله وسلوالو یو څېړنیز راپور جوړو. هغه مهال عمر شیخ ته عدالت د مرګ سزا ورولې وه. د پاکستان کورنو چارو وزیر شیخ رشید نن خبرلان ته وویل چې په ایگزټ کنټرول لیست کې شامل دي 1,00,000 کسانو د شمیر په راکمول غور کوي. هغه زیاته کړه چې خپل چارواکو ته ویل دي چې دغه شمیره 15,000 کسانو ته راکم کړي او 15,000 ذاتی وباسي. د فرانس ولسمشر مانول ماکرون دفتر وایي په هغه کې د کورونا وایرس نښې نورې نه ښایي. د دسمبر په 13 خپره شوې خبر پاڼې کې ویل شوي چې 3 کلن ماکرون اوس کولی شي له قرنطینه ووځي. نوموړي د دسمبر په 12 په کورونا وایرس تر اخته کېدو وروسته ځان د 2 ورځو لپاره قرنطین کړ. د امریکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 240 اربه ډالرو د هغه کلنی دفاعي بجټ پر بل لاسلیک ونه کړ چې د روانې میاشتې په پیل کې د امریکا کانګرس منظور کړی و. د ولسمشر د لاسلیک نه کولو له امله دا بجټ رد وګڼل شو. ولسمشر ټرمپ ویلي چې دا یې ځکه ویټو کړ چې د ملي امنیت لپاره پکې ډېر مهم شیان نه وو ورګډ شوي.
لاند خبرونه مولو مشال ویډیو نو واوریدل چې بشیر غوخ درته وړاندې کړل. رازو د ریپورتونو طرف ته. د ځینو نړیوالو ادارو د شمیرو تر مخه د 2.4 اربع ډیر عیسایان په مختلفو ملکونو کې ژوند کوي، خو سخت کال کریسمس په داسې وخت کې را رسیدلې دی چې د کرونا وبا د مړو کچه په زیاتېدو ده او د دې ناروغۍ د نوې ډول د خپرېدو راپورونه هم خپاره شوي دي. احمد شیبر له نور تفصیل سره.
چارواکي له خلکو غواړي چې د کرسمس او د نوي کال د لمانځلو لپاره سره راټول نشي ځکه چې کورونا وبا په نړۍ کې په چټکۍ په خپرېدو ده. په داسې حال کې چې په سلګونو میلیونه وګړي تر سختو بندیزونو لاندې ژوند کوي، د خلکو ډېرې هیلې د دغې اخیستونکي ناروغۍ په واکسین پورې غوټه شوې دي. د کورونا وایرس د نوې بڼې په اړه چې په بریتانیا کې د خطر زنګ کړنګولی، ګمان کېږي چې د دغه وایرس بله نوې بڼه چې له اصل څخه یې سرایت چټک دی په جنوبي افریقا کې خپره شوې ده. یو شمیر اروپایي هیوادونو پرون چهارشنبه هغه بندیزونه چې په بریتانیا کې د دغه وایرس د نوې بڼې د خپرېدو په خاطر دغه هیواد ته په راتلونکو الوتنو په چټکۍ لګولي وو لرې کړي دي، خو مسافر دې ته اړ کړي چې د کووېډ 19 ناروغۍ د منفي ټیسټ سند باید له ځان سره ولري. په لسګونو هیوادونو وروسته تر دې بریتانیا ته په سفر بندیز ولګاوه چې د بریتانیا حکومت د اونۍ په پیل کې په لندن او د انګلستان په جنوب ختیځ کې ټول بند اعلان کړ. بریتانیا بیا پرون له جنوبي افریقا په سفر بندیز ولګاوه ترڅو د کورونا په نوي ډول خلک اخته نشي. د جنوبي افریقا روغتیا وزارت وایي د خطر د زنګ تر بریده د کورونا پیشې خپرې شي او اوس د 6.5% ټیسټونو نتیجه مثبت خیشي. چارواکو دا نه روښانه کړي چې په دې فیصدي کې څومره د کورونا نوي پیشې دي. په نړۍ کې روغتیايي چارواکي هڅه کوي چې د کورونا دوی نوې بڼې چې ژر خپرې شي وپیژني او د خپرېدو مخنیوی وکړي. په بریتانیا کې چې کوم ویروس خپور شوی دی، همدا په څو نورو هیوادونو کې هم خپور شوی دی، خو په لږ اندازه. د امریکا د متحده ایالاتونو د اخیستونکو ناروغیو متخصص انټونیو فاوچی د چهارشنبه په ورځ بلومبرګ خبرونې ته وویل چې تر اوسه داسې هیڅ نقشه نه لیدل کېږي چې په بریتانیا کې خپره شوې نوې کورونا دي د امریکا په متحده ایالاتونو کې هم وي.
د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅخه ځان ساتل یې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه 3 ګزه فاصله ساتئ، پلاس او غیګ روغبړ مکوي. کڅوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی ته کورنۍ لغړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي.
اوریدونکو تاسو مشال ویډیو نه ساته خبرونه اوري. اخري غړی خبرونه روانه دي. کرونا وبا په 2020 کال کې افغانستان هم د نړۍ د ګڼو نورو هیوادونو په څیر له ډیرو مشکلاتو سره مخامخ کړ. په نږدې یو کال کې یعنی د فروری له 24 د دسمبر تر 20 پورې څه باندې 50,000 افغانان په دې ناروغۍ اخته شوي چې پکې څه د پاسه 2,000 کسان مړه کړي دي. په دې حقله درته صفی الله ستانکزی یو تفصیلی رپورټ وړاندې کوي.
د کرونا وژونکې وبا افغانستان چې وار له مخه جنگ جګړو ځپلی له یو ژور کړکېچ سره مخ کړ، داسې چې ښایي عواقب تر ډیرو کلونو هیڅ شي. وحید احمد لومړنی افغان و چې په هرات کې د 1990 کال د کپ 15 د کووید 19 ازموینه مثبته وختله.
زه له قوم راغلم، تقریبا 6 ورځې دلته په روغتون کې بستر وم. څو ورځې چې زه په روغتون کې وم یوازې پایوه او تاقې ستل کیدم. ډاکټر صاحبان چې راتلل ما ته یې ډډګرنه راکوله چې باید قوي واوسم. زه هم خپل وطنوالو ته وایم چې باید قوي واوسي.
کرونا ویروس چې د 2019 کال وروستیو کې د چین په ووهان کې پیدا شو، ډیر ژر د افغانستان په شمول ټولې نړۍ ته خپور شو. په افغانستان کې د کرونا د لومړۍ پیښې د ثبت راهیسې چې دا د میاشت کم یو کال وشو، دا ویروس په چټکۍ خپور شو. داسې ورځې هم راغلی چې په اوسط ډول تر 900 ډیر افغانان په کرونا اخته کېدل. ګڼو خلکو د کرونا معاینې د روغتیایي امکاناتو او وسایلو د نشتوالي له امله ونه شوې کړی او مړینې هم د ټولنیزو ناسمو دودونو په سبب نه راپور کېدلې. په دې سربېره رسمي شمېرې ښیي چې د دسمبر تر 20 په ټول افغانستان کې 50,000 کسان په کرونا اخته او له ډلې څه باندې 2,000 تنه مړه شوي. په داسې حال کې چې د نړۍ لوی هیوادونه د کرونا ویروس د واکسین په پلي کولو لګیا دي، افغانستان د دې ویروس د دویمې څپې له خطر سره مخ دی. افغان چارواکي وایي هیله مند دي چې راتلونکی میلادي کال د کرونا واکسین ترلاسه او تطبیق پیل کړي، خو تر هغه پورې پکار ده چې روغتیایي سپارښتنې له پامه ونه غورځول شي. په ګڼو عواملو لکه د واټن نه ساتل او د طبي سپارښتنو نه منلو سربېره، د کرونا د مثبتو پیښو د زیاتېدو یو لوی عامل هیواد ته د هغو ګڼ شمېر افغانانو راستنېدل و چې په پاکستان او ایران کې ایثار پاتې وو. د ننګرهار اوسیدونکي جان آغا وویل چې د تورخم د دروازې په خلاصېدو د ننګرهار په هر کور کې یو کس په کرونا اخته شو.
کله چې بیا د تورخم لاره خلاصه شوه، لول ته بند پاتې افغان کډوال چې راستنېدل دو لومړی کې یو څه ټیسټونه کېدل، اخره کې بیا بیخي بیروبار جوړ شو. هر سړی په خپل سر به راته معاینات نه کېدل. نو د دغو کډوالو الیا د هغه پاکستان کې د بند پاتې افغانانو له راستنېدو وروسته په افغانستان کې په خاص ډول ننګرهار کې بیا د کرونا ویروس سخت زور واخیسته چې هر کور کې یو کس تقریبا چې دغه ویروس باندې اخته وو.
د روغتیایي اسانتیاو کمواله بل لامل و چې افغانستان کې د دې ویروس پراخې خورېدنې ته لار هواره کړه. د بلخ یو اوسیدونکی حبیب الرحمن وایي
بدبختانه موږ په مزار شریف کې یو کلینیک د کووید نزال لرو چې مراجعین یې ډېر دي او په ډاکتران په سمه توګه نه شي کولی مراجعین ته ورسېږي او ډاکتران یې توجه مراجعین ته نه لري. موږ د دولت نه غواړو چې دې هر څه کې توجه وکړي، د مرګ امیل نه جلوګیري وشي.
د نړۍ د ګڼو نورو سیمو په څیر افغان روغتیا پالان هم د کرونا په لومړۍ درجه اغیزمنو خلکو کې حسابېږي. د بیلګې په توګه ډاکټر میر ابراهیم بسیم چې د کرونا لومړۍ مثبته قضیه یې معلومه کړې وه او د هرات د حوزوي روغتون د انتانی څانګې مشر و، په خپله کرونا ونیو او سا یې ورکړه. نور روغتیا پالان وایي چې د عامه پوهاوي په نشتوالي سربېره روغتونونو ته د مراجعینو بېغوري او تر ټولو مهمه د روغتیا پالانو کم امکانات د دې لامل شو چې ډاکتران ډېر زیانمن شي. د ننګرهار د کووید 19 ځانګړي روغتون یو مرستندوی ډاکټر خیبر کلیوال په دې اړه وویل
په روغتیا پالانو باندې خو هیڅ جنگ رامنځته شو. لوک چې په دې کې دغه په اور سر کې زموږ ډاکټر صاحب چې په کابل کې افغان ځوان وفات شو، د همدغې ناروغي ښکار او خپل دغه وروسته چې کوم ځای کې کار شوم ځما کوم څه ټول سره غلي زموږ ونیول. نو ننګونه خو ډېرې زیاتې وي په کووید 19 کې خصوصا د ډاکټرانو لپاره.
افغان چارواکي د کرونا ویروس په مدیریت کې ځان برلاسي بولي، خو په روغتیايي سکتور باندې کومه پانګونه هغه څه یادوي چې شته ستونزې تر بل هر وخت ډېرې برسېره کړي. د روغتیا وزارت ویاند ډاکټر اکمل سمسور وویل
2000 کال د روغتیا وزارت لپاره لننګونو نه ډک کال وو. د کورونا بحران، صحي سیستم، صحي سکتور او د روغتیا وزارت ډیرو ستونزو سره مخامخ کړ. او د کورونا بحران دا وښودله چې په تیرو 20 کالو کې په صحي سکتور کې او د روغتیا وزارت کې چې په روغتونونو باندې پانګونه نه ده شوې، نو ډیر زیات ضرورت د کورونا په بحران کې احساس شو.
ډاکټر سمسور زیاته کړه چې د سیمې د نورو هیوادونو په مقایسه د افغانستان وضع ښه ده، خو د ټینګار وکړ چې که روغتیایي سپارښتنې جدي ونه نیول شي ښایي د کورونا دویمه څپه خطرناک ثابت شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دسمبر په دریمه د کووید 19 په اړه د ملګرو ملتونو یوې ځانګړې عمومي غونډې ته په وینا کې وویل د کووید 19 له امله رامنځته شوې ویجاړۍ ورځ تر بلې زیاتې رابرسېره کیږي.
د دې ساري ناروغۍ د اغېزو پراختیا او ویجاړتیا د هرې ورځې په تېرېدو سره لا ډېره څرګندې شي. موږ د ویروس د خپرېدو لنډمهالې اغېزې، لاغې ډلې، ځاني تلفات، د دندو زیانونه او اقتصادي رکود په همغه لومړیو کې تجربه کړي، خو تر اوسه نه یو توانېدلي د دې ویروس د خپرېدو منځمهاله او اوږدمهاله اغېزې جبران کړو او په بشپړ ډول ورسره مبارزه وکړو. موږ باید راتلونکي ته هم پام وکړو او د هغه اوږدمهاله اغېزو سره مبارزې ته هم چمتو
واوسو.
کرونا ویروس نه یوازې ډېر خلک ونیول او د ګڼو ژوند یې واخیست، بلکې په پراخه کچه یې د افغانستان اقتصاد چې تر ډېره په بهرنیو مرستو روان و وځاپه. عام خلک وایي کرونا ویروس یې ټول کاروبار ورخراب کړ او تاوانونه یې د جبران وړ نه دي. دا چې افغانستان څومره زیان لیدلی په اړه د مالیې وزارت مالی مرستیال عبدالحبیب زدران داسې وضاحت ورکوي.
تخمینونه یا ارزیابي یا تحلیلونه چې مونږ کړي دي، زموږ اقتصادي وده په دې کال کې منفی 15.5% ته راټیټیږي.
افغان حکومت له کووید 19 سره د مبارزې لپاره نږدې 90 میلیارد افغانۍ چې شاوخوا 1.2 میلیارد ډالر کېږي بیل کړل. اکثرو مرستندوی هیوادونو او سازمانونو هم له افغانستان سره د کووید 19 په خاطر د سلګونو میلیونو ډالرو مرستو ژمنه وکړه.
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
په جوړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټول شي بنګړي بنګړي.
غږیزو پیغامونو
زمانور کې امن دې مرته نشر کولو
محبت خوش کارا کېږي یارانو
نور نکیږي لمانه یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړه خبرونه
و چر باندې
و غازی امان الله
مکه و بانیستر کې راوړم.
د اتوار یا یک شنبه پورس په سالورو او د ګل یا دو شنبه پورس په 2:30 بجو. اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 403 شپږ سوه شپږ نوي.
اوریدونکو تاسو مشال ویډیو اورئ. زمونږ نه ساته خبرونه د اخري غړې خبرونه روانې دي. په افغانستان کې د یونیسف نړیوالې ادارې د پولیو یا کوزن د برخې چارواکو د ختیځ زون د سیمایزو رسنیو خبريالانو لپاره دوه ورځنۍ خوونیز ناسته جوړه کړې وه. چارواکو په دې ناسته کې د پولیو په اړه د هر اړخیز پوهاوی ترڅنګ له خبريالانو هیله وکړه چې د خپلو رسنیو له لارې د پولیو د خاتمې لپاره خلکو ته پوهاوی ورکړي. نور تفصیل د باز محمد عابد په ریپورت کې.
د پولیو یا ګوزن پاړه د پوهاوی په دې دوه ورځنۍ ناسته کې د ننګرهار د سیمایزو رسنیو پر خبریالانو سربیره د لغمان، کونړ او نورستان ولایتونو یو شمیر ښځینه او نارینه خبریالانو برخه لرله. په دې ناسته کې خبریالانو ته د پولیو پاړه د هر اړخیزو معلوماتو د ورکولو تر څنګ له خبریالانو وغوښتل شول چې د خپلو رسنیو له لارې د پولیو د لمنځوړلو په برخه کې خلکو ته پوهاوی ورکړي. په افغانستان کې د یونیسف نړیوالې ادارې د پولیو د برخې د عامه اړیکو مسؤل کمال شاه سعید د دې دوه ورځنۍ ښوونیزې ناستې په پای کې مشال راډیو ته وویل
دوه ورځنۍ ټریننګ وي جورنالیستانو لپاره.
له دوی نه مو دا هیله ده چې د پولیو حساسې موضوع ته په کتو سره په دې موضوع باندې رپورټونه جوړ کړي تر څو د خلکو پوهاوی لوړ شي او هغه اړین
د سیمایزو رسنیو خبریالانو ژمنې وکړې چې په خپلو رپورټونو کې به خلکو ته د پولیو په اړه معلومات وړاندې کوي او هغوی به د پولیو د واکسین د ساسکو په اهمیت پوهوي. په کنړ کې د ښکلا سیمه ایزې راډیو خبریال موسا انوري مشال راډیو سره په خبرو کې وویل،
موږ به په خپلو کوټونو کې هر کورنۍ دې ته وهڅوو چې هغه ماشومان چې عمرونه یې د 15 کلونو څخه کم دي، د کمپاین په هره دوره کې دوی ته 2 قطرې واکسین ورته ورکړل شي، د دې لپاره چې دوی د دغه لاعلاج افت یا مرض څخه وژغورل شي.
په نورستان ولایت کې د الینا راډیو خبریال بشیر احمد احمدی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل، دوی وخت نا وخت د خپلې راډیو للارې د پولیو د لمنځوړلو په موخه ګردی میزونه جوړوي او خلکو ته پوهاوی ورکوي.
نو په دغه برخه کې موږ هلته ګردی میزونه د راډیو نه وړاندې کوو، د دې تر څنګ ډاکټرانو سره مرکې کوو، عام خلکو سره مرکې کوو. خلک دې ته لیواله دي چې هلته په دغه برخه کې واکسین وشي.
پولیو یا ګوزن یو ناعلاجه ناروغي ده، په نوره نړۍ کې لمنځه وړل شوي، خو پاکستان او افغانستان کې لا هم د پولیو وایرس شته او په دواړو هیوادونو کې د واکسینو د کمپاینونو پر ترسره کولو سره د محوه کولو هڅې روانې دي. د ذکر وړ ده چې د 2000 کال له پیله د دسمبر تر 30 نیټې پورې په افغانستان کې د پولیو 55 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
تور تمون
دنیا په وجود کې راغل لګنن نشو آغاز شوه ده. په هټ دور کې د خپل
سوار نوالو لړمانان پورې کړی دي چې سو اتین سو بیا پورر شو یا ستل ته خبر لاړه.
اول د خوند لپاره چې دا ور باندې مخته شو، بیا ډیر بد حالت سره مخ شي.
او تر ټولو خطرناک چې دی دا ټیم د ایس نشه ده. ایس جسمانی طور سره نه خرابې، لیکن دماغي طور بالکل مفلوج کې.
خلی علاج دی، د علاج بعد به موږ دوی ته یو هنر زده کوو، دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ور زده کوو چې ژوند پر دا طریقه کیږي او د ژوند د هر مشکل سره جنگ پر دا طریقه کیږي.
د مشال رادیو نوې اونیز خبرونه تور تمونه د 2020 کال جنوري څخه اوریدلای شي.
اوریدونکو، تاسو مشال رادیو نه ساته خبرونه اوري. تاسو زموږ خبرونه په www.mashalradio.com هم په ژوندۍ بڼه اوریدلای شئ. راځو د دې خبري غړې د اخري رپورت طرف ته. په بلوچستان کې د گوادر د خوندي ساتلو لپاره لدی خاره د اغزن تار تاول شروع شوې دي. د اغزن تار د یو دیوال شکل لري چې امنیتي کیمرې به پرې نصبېږي او ځای ځای به پرې د فوج سرتیري څوکۍ کوي. همدارز به خار ته د ننوتلو او ورڅخه د وتلو لپاره ځانګړي دروازې موجودې وي. د چارواکو په وینا دا کار دغلته د رواني سرمایه‌کاری او د پانګوالو د باور پر ځای ساتلو لپاره کیږي، خو بلوت سیاستوال یې د دوی د خاوري قبضه کېدل او د چین د پراختیا غوښتنې پالیسی بولي. گوادر د چین پاکستان اقتصادي رهداري لومړی لوی او تر ټولو ډیر لګښت لرونکي پروژه ده چې په پوره کېدو سره به چین له عربي هیوادونو د خپل ضرورت تیل د اوس په پرتله په ډیر ارزانه نرخ خپل هیواد ته ورسوي. پر دې موضوع بشیر غواخ له چارواکو سره خبرې کړې دي او دا رپورت یې برابر کړی دی.
پاکستان د چین اقتصادي راهداري پروژې لپاره د ځانګړي امنیتي ځواک تر جوړولو وروسته اوس د بلوچستان په گوادر کې د نوي ښار له 1500 اکړه ځمکې د اغزن تار چاپیرول پیل کړی دي. مشال ریډیو ته د رسیدلو معلوماتو تر مخه د دې اغزن تار په اوږدو کې د پوځیانو لپاره د پیری ځایونو جوړولو تابعه هم شوې ده. دا دیوال د گوادر له زاړه ښار پیل او په سمندري بندر ختمیږي. د پاکستان په پلان وزارت کې د چین اقتصادي راهداري پروژې په څنګه کې د پالیسۍ د برخې مشر لیاقت علي شاه وایي دا تار د گوادر سیف سیټي یا گوادر خوندي ښار چې په رسمي کاغذونو کې ورته سمارټ سیټي یا زیرک ښار ویل شوی، د امنیت ساتلو لپاره ضروري دی. هغه د دسمبر په 2020 مشال ریډیو ته ویل په دې ښار کې به په وسلې ورغړولو پابندي وي او هر څه به د امنیتي کمرو لخوا څارل کیږي.
بالکل، دا د گوادر سیف سیټي پروجیکټ حصہ ده. په دې کې مختلف کمپوننټس دي، یو پکې فینسنګ دی، پولیس انفراسټرکچر ډیولپمنټ دی، او دین علاوه سکیورټي چې کوم دا ډیجیټل سکیورټي هغه هم پرووایډ کول دي. چونکې موږ دا گوادر سیټي سمارټ پورټ سیټي ډیولپ کول غواړو، انویسټر ته موږ سیټن سکیورټي ورکول غواړو، ځکه چې گوادر ته د خپل دننه څه خطر نشته دی. هغه خلک چې کم دی هغه پوره هم دی، هغه جابس غواړي، هغه ترقی غواړي، د هغې دپاره هغه هر قسمه تعاون هم کی. اوس هم چې څومره رد شوی دی پای کې دا خلک برابر شریک دی، چونکې بهر خطرات لږ ډېر شته دی. د هغې د وجې نه مونږه دا موقع چې کوم اسکرینس دی، کوم بهر خلک دی، کوم چې هغوی نه غواړي چې گوادر ډیولپ شي، نه هغوی داسې قسمه حرکت کولی شي. نو که هغه ان کیس خدا نه خواسته او دای دی نه کې کو داسې کار وشي، نو بیا به انویسټر یا د گوادر ډیولپمنټ چې کوم دی هغه به کافي حده پورې متاثر شي. نو مونږ داسې موقع دوی ته ورکول نه غواړو. دې دپاره مونږ سیف سیټي پروجیکټ ډیوایس کړی دی او په دې کې مونږ سره فینسنګ او دا ټول سیزونه به کېږي.
مشال ریډیو ته د رسیدلو معلوماتو تر مخه د دې اغزن دیوال د جوړولو کار له تیرو دریو میاشتو راهیسې روان دی. ځینې چارواکو چې د رسنیو سره د خبرو رسمي اجازه نه درلوده د نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې دا اغزن تار پر ډیورنډ کرښه د پاکستاني پوځ د پیل کړي دیوال په شکل جوړیږي چې د چین د یوې کمپنۍ او د پاکستان پوځ د فرنټیر ورک ارګنایزیشن لخوا یې چارې پر مخ روانې دي. اوس مهال ښار ته د ننوتلو لپاره دوه زیات دروازو ځایونه جوړ شوي دي، خو سرچینې زیاتوي که ضرورت پیښ شو نو دا څلورو ته ډیرېدلی شي. د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژې پر ویبپاڼې لیکل شوي چې سی پیک د تاج او گوادر پکې د ملغلرې حیثیت لري. له همدې عمله ورته دوی پر ټولنیزو رسنیو د ویډیوګانو له لارې کمپاین کوي او د پاکستان قسمت بدلون کوي بولي.
ترقی او خوشحالی کے اس عظیم منصوبے سے ہم پاکستان کو ترقی یافتہ ممالک کی صف میں کھڑا کریں گے انشاءاللہ.
د دې اعلانونو ډیره برخه د هستوګ نه د زینو اخستو ته د خلکو په حسولو او د چین سره د پاکستان د ملګرتیا په دلو را چرخی.
پوری دنیا میں مثال رشتہ لا زبان پاک چین دوستی کے
خود دو برا کمپین سربراہ ہم دے چین اقتصادی راہدارے پروژے پاڑا ڈیر معلومات کارا نے دی. د دې راپور لپاره مشال ریډیو د حکومت او په پروژه کې د کارکونکو کمپنیو لسګونه ویبپاڼې وپلټلې او د سلګونو پاڼو اسناد یې وکتل. په پارلمان کې د دې پروژې د څارنې لپاره یوه کمیټه هم جوړه شوې ده، خو په دې پروژه کې معلومات دومره پټ ساتل شوي چې د دې کمیټې مشر او د حکمران تحریک انصاف غړی ارباب شیرعلي وایي په گوادر کې د اغزن دیوال له پیلېدو نه دی خبر. هغه د دسمبر په 21مه مشال ریډیو ته وویل چې په دې اړه به له حکومت معلومات و غواړي.
هغه پکیم پکې دي کې یو کمپریهنسیو میټینګ راغور د بلوچستان کې څه دی اته د بلوچستان کې سچویشن جنرالي سپیشلی چې کوم انټرفیرنس کیږي ډیفرنت چې کوم قوتونه دي کوم نه غواړي چې دا نه شي وایي دا ښکارې چې دا فلاش پوینټ او نه دا وادر وي هغه د پاره خامخا مطلب دی چې سکیورټي کنسیډریشن سره اګنور کولی شي. هاو ایور ما خبره چې موږ سره سي مسئله دې کوم جواب ہم غواړو
په 2015 کال کې د چین او پاکستان ترمنځ لاسلیک شوی اقتصادي راهداري پروژه په لومړي سر کې د 46 اربو ډالر وا، خو اوس د حکومتي معلوماتو تر مخه 70 اربو ډالر ته رسیدلې ده. د دې پروژې لویه برخه په بلوچستان کې ده چې گوادر پکې مرکزي رول لري. د پروژې د ماستر پلان تر مخه چین د گوادر د نوي ښار جوړولو لپاره 2 ارب ډالر په پام کې نیولي، خو ویل شوی چې دا پیسې تر دې اندازې محدودې نه دي او زیاتېدلی شي. په بلوچستان کې له پاکستانه ازادي غوښتونکي بلوڅ وسلواله ډلې هم فعال دي. دوی د چین پانګونه د بلوڅو د وسایلو لوټل بولي او له همدې عمله د دې پروژې پر کارکونکو په کړو حملو کې ګڼ پاکستانی سرتیری او څو چینایي کارکونکي وژل دي. د بریدونو د مخنیوي لپاره د پاکستان حکومت په 2014 کال کې په 15,000 سرتیرو مشتمل د پوز 2 ځانګړي ډیویژنونه یو سمندري او بل ځمکنی هغه وګمارل، خو د گوادر خوندي ښار لپاره امنیت لا نور هم سخت کړل شوی دی. سرچینو مشال ریډیو ته وویل چې د لومړني پلان تر مخه به دغلته 2000 امنیتي کمرې نصبېږي چې له مرکزي کمپیوټر خونې څخه به د څارنې د یو سیستم له لارې کنټرولېږي. همداراز گوادر ته هر ننوتون کې کس باید شناختی کارت یا بل د پیژندګلوي کارت ساتونکو ته وخی چې هغوی په کمپیوټر کې ثبت کړي. د بلوچستان نېشنل پارټۍ مشر او د پاکستان قومي اسمبلی غړی سردار اختر منګل وایي دا کار د چین د پراختیا غوښتنې او کالونۍ جوړولو پالیسي څرګندوي. نوموړی د دسمبر په 2 مشال ریډیو ته وویل دوی اوس به د گوادر خپل اوسیدونکي ښار ته د ننوتلو لپاره ویزې ته ضرورت لري. دغه قسم یو کار کیدونکی دی. د خوندي ښار تصور د کراچۍ، کوټې او اسلام آباد په اړه هم بیان شوی و. له دغو ښارونو خو دیوال نه دی چاپېره شوی. د گوادر 99% خلک کب نیونکي دي. دوی به اوس هر ځل په ننوتلو د ځان ثابتولو لپاره کارډونه ورښیي. کالونایزیشن تر دې مختلفه نه وي، همدغسې وي. موږ به دا مسله په پارلمان کې هم راپورته کوو، عدالت ته هم ځو او جلسې جلوسونه هم کوو. سی پیک د چین د یوې پټۍ او یو سړک بیلټ اینڈ روډ پروژې برخه ده. په دې پروژه کې د گوادر پراخول د چین لومړنی نړیواله یا له خپل هیواده بهر ترسره کوونکی کار دی. په 2018 کال کې د پاکستان سره د لوزنامې تر مخه د دې بندر اداري کارونه پاکستان او د چلولو عملی کار د چین پر غاړه دی. د چین چارواکو ویلي دوی غواړي په دې سره د خپل هیواد وروسته پاتو غربي سیمو د پرمختګ لپاره اقتصادي موقع زیات کړي. د چین پاکستان اقتصادي راهداري د ماستر پلان تر مخه د اورګاډي و پټلي بعد د بلوچستان گوادر د چین له کاشغر سره ونخلوي. په امریکا کې د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز سی ایس آی ایس یا سنټر فار ستراتیژیک اند انټرنیشنل سټډیز د یوې څېړنې تر مخه چین د خپل ضرورت 80% تیل له خلیجي هیوادونو اخلي چې د اوږدو سمندري او ځمکنیو لارو له امله ورته ګران تمامیږي. له گوادر تر کاشغره د پټلۍ غځولو او په بلوچستان کې د یو نوي خوندي ښار آبادولو سره به چین له خپل هیواده لري یو کورنۍ د مزې ولري او له منځني ختیځه به په ارزانه بیه هغه تیل خپل ملک ته ورسوي چې لوی کارخانې او ورځنی ژوند یې پرې چلیږي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه،
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو لمشال رادیو
اور دن کو مشال ویڈیو اور د مشال ریڈیو د نننۍ او نه ساته خبرونو د پای شبې را رسیدلې دي. یو ځل بیا بشیر غوښت وار ور کو چې د مهمو خبرونو لنډیز درته وړاندې کړی.
سند های کورٹ نن د امریکایي خبريال جنرال پرل په وژنه تورن کس عمر سید شیخ د خوشی کولو حکم وکړ. د وال سټریټ جرنال او رسپانې د جنوبي ایشیا بیورو مشر جنرال پرل په 2002 کال کې په کراچۍ کې هغه مهال تر تختول کېدو وروسته وجه شو چې په اسلام پاله وسلوالو ډلو یو څېړنیز رپورټ جوړو. هغه د قتل په تور کې په برتانیې کې زیږیدلی عمر شیخ نیول شوی و او د ترګریز عدالت ورته د مرګ سزا اورولې وه. د پاکستان کورونو چارو وزارت په ایگزیټ کنټرول لیست کې شامل دي یو لک کسانو د شمیر پر راکمولو غور کوي. د کورونو چارو وزیر شیخ رشید نن په اسلام آباد کې خبرګان ته وویل چې خپلو چارواکو ته ویلي چې دغه لیست څخه 15 کسان وباسي. د پاکستان د تعلیم وزیر شفقت محمود نن په اسلام آباد کې په یو غونډه کې وویل چې ښوونځي او سکولونو کې د جنکیو په شاملولو کې د لوی چیلنجونو سره مخ دي. د هغه په وینا په دې کلتوري محدودیتونه هم شامل دي او د سکولونو نشوالی هم. خو دې زیاته کړه چې د دې مسلې په حلولو کار کوي. د فرانس ولسمشر مانول ماکرون دفتر وایي په هغه کې د کورونا وایرس نښې نورې نه ښکاري. د دسمبر په 3 خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې 43 کلن ماکرون اوس کولی شي له قرنطینه ووځي. نوموړی د دسمبر په 18 په کورونا وایرس تر اخته کېدو وروسته ځان د 2 ورځو لپاره قرنطین کړی و. د امریکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 240 ارب ډالرو د هغه کلنی دفاعي بجټ پر بل لاسلیک ونکړ چې د روانې میاشتې په پیل کې د امریکا کانګرس منظور کړی و. په دې توګه دا بجټ د رد کړ. ولسمشر ټرمپ ویلي چې دا یې ځکه ویټو کړی چې د ملي امنیت لپاره پرې ډېر مهم شیان نه وو ورګټ شوي.
لدی سره سم د مشال ویډیو نننۍ خبرونه پای ته رسیدي. که پر همدې سپو پاتې شوي نو د امریکا غږ دیو ریډیو خبرونه اوریدل شي. د سبا سهار تر 9 بجو پورې زه احمد الله د خبرونو ویان بشیر غواخ زمنګ ټکنیکی همکارا او د مشال ریډیو ټول مرګري درنه اجازه غواړو. خاد او آباد اوسئ.